د سهار شپږ بجې دي د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته خپریږي. نن دوشنبه ده، د غوایی اسور یولسمه د مې میاشتې لومړۍ نیټه. د خپرونو مو یو ساعته ده چې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث یې یوه برخه جوړوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د پنځه ویشتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یوه ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې دیرشو بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک له لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوي چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. د روان 2023 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو څو کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووید 19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د یو میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یوه کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو تر څنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکارولې چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2023 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې سي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له پنځو کلونو څخه اوو کلونو ته د ولسمشرۍ دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کیږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2023 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنو کې له 50 سلنې زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړی او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې په ورځ وژل سوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبریال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړه برخمنو محلي پولیسو د شنبې په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یوه ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یوه وچه کرونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه سوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دیره سول. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې وریدل. په راپورونه کې اوري نن په قطر کې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه پیلېږي چې مشرۍ به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. د دې غونډې د اهمیت په اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره خبرې کوو.
د ملګرو ملتونو ناسته په دوحه کې د افغانستان په وضعیت لپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي.
ګڼ ژورنالیستان وایي چې دوی لا هم په افغانستان کې کاري او ځاني خوندیتوب نه لري.
په افغانستان کې خبریالان یو ډېر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به ډېر زره افغانان حج ته ولاړ سي. د پاکستان له زندانونو د لسګونو نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکول شوی. روسیې د پوز د لوجستیکي چارو مشر لري کړی او پر ځای نوی کس ګمارلی دی. 15 دقیقې اونیز بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یوه ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونه دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرس تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرس ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبه په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
په راپور کې مور دل چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي د افغانستان پر روان وضعیت او د هغو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې کوي چې د دې هیواد له میلیونونو اړو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د دوام خنډ ګرځېدلی دي. نوریس نوری پر دې موضوع د کابل پوهنتون له پخوانی استاد او د ښځینه حقونو له فعال سوریا پایکان سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ملګرو ملتونو ویلي له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو له یوې خوا نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې پر بسپنو لاس نیولی، له بلې خوا طالبان هم د ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پرېکړو ټینګ ولاړ دي. ملګري ملتونه په دغسې یوه حالت کې څه کولی شي؟ میرمن پایکان وایي،
ټولو ته معلومه ده چې ملګرو ملتونو سازمان یو غیر سیاسي سازمان دی چې څلور مهمې وظیفې لري. یو مهمه وظیفه یې دا ده چې جنګ ځپلو او بېوزلو خلکو ته مرسته وکړي. دا وظیفه ډیره مهمه وظیفه ده چې زمونږ خلق اوس په یو بد وضعیت کې اخته دی او دوی اقتصاد نه لري، کار نه لري. ملګرو ملتونو باید خپل وظیفه سرته ورسوي او دوی ته مرسته وکړي او خپل مرسته بندونه کړي.
آیا ستاسو په نظر په دې غونډه کې به داسې پریکړه وشي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې خپل چلندونه بدل کړي؟
د ملګرو ملتونو ناسته په دوحه کې د افغانستان په وضعیت لپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي، اما طالبان د دوی ناست و فیصله ممکن و نمنی، ځکه چې دوی نه غواړي چې د سازمان ملل متحد او یا د ملګرو ملتونو اعلامی او قطعنامی قبول وکړي، ځکه چې دوی وایي داسې ناستې او داسې فیصلې او قطعنامې د طالبانو د داخلي چارو مداخله دی او دوی مداخله ګڼي. طالبان یو سختدریزه پالیسي لري چې د دوی پالیسي د ملګرو ملتونو د قوانینو سره برابر نه دی، او غالم وایم چې دا یو نوع سرغلونه دی او داسې پالیسي د خلکو او په ګټه نشته.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د ښځینه حقونو فعال سریا پایکان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښیست په افغانستان کې یو شمېر خبريالان د ازادي راډیو د درویو ژورنالیستانو په ګډون د نهو خبريالانو د وجل کېدو د پنځم تلین په مناسبت وایي چې لا هم کاري او ځاني خوندیتوب نه لري. پنځه کاله مخکې د غوي پر لسمه د کابل په شش درک سیمه کې پر یو شمېر خبريالانو چې د یو بلې پیښه د پوښښ لپاره تللي وو ځان مرګې برید وسو، چې د نورو ژورنالیستانو په ګډون پکې د ازادي راډیو درې خبريالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم درانی هم وجل سول. دا هم تفصیل
په دې لسو او نیوم کال کې د غوایي پر لسم د کابل پر ششترک سیمه کې په یو شمیر خبريالانو چې د یو بلې چاودنې د پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو ځان مرګی برید وشو. په دې پیښه کې چې د ازادي راډیو درې خبريالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دوراني په ګډون نه ژورنالیستان ووژل شول، خو داسې مهال چې له دې پیښې پنځه کاله تیر شول او آن نظام هم بدلون وکړ، لا هم په افغانستان کې خبريالان د ځاني او کاري خوندیتوب احساس نه لري. د دې خبريالانو له ډلې مروه ازادي راډیو ته وایي دوی د طالبانو په حکومت کې لګنو ستونزو سره مخ دي او هیڅوک یې ملاتړ نه کوي.
په افغانستان کې خبريالان یو ډیر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي. د خبريالانو امنیت اصلا د حکومت لخوا نه تضمینېږي، یعنی خبريالان ځنې امنیت نه لري.
نوموړي زیاتوي ډیری خزینه خبريالان له دندې ګوښه شوي او اوس په کورونه کې ناست دي چې اقتصادي حالات هم چندان ښه نه دی. یو بل خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله ونوخ نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان اجازه نه ورکوي چې په خبريالۍ کې خلاص لاس ولري.
خبرنگارایی که بخوای حقیقت جامعه را پوشش بده،
هغه خبريالان چې غواړي د ټولنې حقایق انعکاس کړي څارل کیږي، په بیلابیلو پلمو نیول کیږي او د ژورنالیستیکي اصولو عملي کېدو ته خبريالان نه پریښودل کیږي.
ژورنالیستیکي برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد دغه خبريالانو د ادعاو او د خبريالانو د وژنو د قضیو د څارنې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د خبريالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه او د دوی زورول رد کړي وو. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د خبريالانو مرکز د کپ په 28مه د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپاره کړي کلنۍ راپور کې لیکلي وو چې په 1401 کال کې د نورو کلونو پرتله د خبريالانو سره تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوایدی. په دې راپور کې زیاته شوې چې په 1401 کال کې د خبريالانو سره د تاوتریخواله او د رسنۍ له قانون څخه سرغړونې 238 پیښې ثبت شوې دي. همدا ډول د بې پولې خبريالانو سازمان د 1401 کال د جدي په میاشت کې ویلي و چې په تیرو 12 کې په نړۍ کې شاوخوا 1700 خبريالان وژل شوي چې یو او یا پکې په افغانستان کې دي. بلخوا بیا د افغانستان د ژورنالیستانو د سرتاسري شورا رئیس حفیظ الله بارکزی ادعا کوي چې تیر حکومت ششترک د پیکې په ګډون د خبريالانو د وژنې دوسیه په سمه توګه تعقیب نه کړی.
د 2013 کال کې ډیره وخت په پیکې وسو او په څون د خبريالان د قندار او پوسټ او ششترک کې په دې اترا د حکومت هیڅ هم تحقیقات کړی نه دي. هر څه خبره کړی وو فقط همدغه خبري وو، نه عمل نه.
خو ښاغلی بارکزی دا ونه ویل چې اوس مهال د خبریالانو وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی او که د خرابېدو پر لور روان دی. بارکزی داسې مهال د ادعا کوي چې د تیر جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګې برید په جرم 15 تنه محاکمه شوي چې درې یې په اعدام او دوه تنه یې په 14 کلونو زندانونو محکوم شوي دي. خو واک ته د طالبانو د رسېدو پر مهال د دې ډلې لخوا د افغانستان ټول زندانونه مات شول چې له امله یې ټول زندانیان وتښتېدل. دا معلومه نه ده چې آیا دا کسان هم په دې زندانونو کې وو او که نه. په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګې برید مسؤول داعش وسلوالو ډلو منلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوسم یو بهرنۍ مسئله، روسیې د پوځ د لوجستیکي چارو مشر لرې کړی او پر ځای نوی کس ګمارلی دی. مسکو دغه اقدام داسې مهال کوي چې اوکراین په دې وروستیو کې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې ده. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې مخ ته وړي. نور په دې راپور کې،
د روسیې دفاع وزارت پرون یکشن به اعلان وکړ چې د لوجستیکي چارو مشر جنرال میخایل میزنسف له دندې لرې شوی او پر ځای د ملي ګارډ پخوانی چارواکی الکسی انکوزمنکوف ټاکل شوی دی. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې کوزمنکوف د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په توګه ټاکل شوی او هغه به د وسلوالو ځواکونو د لوجستیکي چارو مسؤول وي. په بیان کې نه دی ویل شوی چې ولې میخایل میزنسف چې په سپتمبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځ لیکو ته د په سلګونو زره نورو کسانو د جذبولو اعلان وکړ، د لوجستیکي چارو د مسؤول په توګه ټاکل شوی و له دندې لرې کړی شوی دی. اروپایي ټولنې میزنسف پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د اوکراین د ماریوپول بندري ښار د محاصره کولو طرح بللی او هغه په دې جګړه کې د په زرګونو ملکي وګړو پر وژنو تورن کړی دی. برېتانیا هم د دغه بندري ښار په محاصره کې د لاس لرلو په خاطر هغه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. روسیه دغه اعلان داسې مهال کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون یکشنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په اوکراین کې د جګړې د وروستي وضعیت په اړه خبرې وکړې. زیلینسکي پر ټلګرام پاڼه کښلي چې مکرون ته یې په دغو ټلیفوني خبرو کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اړه معلومات ورکړي او هم یې نوموړی له دې چې په می او جون میاشتو کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه احتمالي پرمختګونه راشي خبر کړی دی. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون خبریالانو ته وویل چې دی د سولې په ماموریت کې ښکیل دی چې دغه جګړه پای ته ورسول شي. پاپ فرانسیس چې د بوداپست د سفر له پای ته رسېدو وروسته روم ته په لاره و په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته وویل چې دی چمتو دی هر هغه څه ترسره کړي چې باید ترسره شي. هغه وویل یو ماموریت پیل شوی خو تر هغو چې هغه رسما نوی اعلان شوی تر هغو یې دی نشي افشا کولی. فرانسیس همدارنګه وویل چې واتیکان چمتو دی چې د جګړې پر مهال روسیې اوکراین ته د اوکراینی ماشومانو د بیرته ستنولو په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د واتیکان استازو لا د مخه د بندیانو د تبادلې په برخه کې منځګړیتوب کړی او د کورنیو د بیا یو ځای کولو لپاره به هر هغه څه چې له انساني پلوه ممکن وي سرته ورسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزا کاکړ د پاکستان له زندانونو د 500 افغانانو تر خوشی کېدو وروسته وایي چې د دغه ایالت د پولیسو لخوا ډیری نیول سوي کسان قانوني اسناد لري. د نموړې په خبره وسم د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې تر 200 زیات افغانان بندیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
چند رمضان در زندان است اینت خیلی کنین چه قوخ شده هر روز که میریم پولیس میگهی رقم و محکمه میگهی رقم.
سمیره پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوی او پا زندان که دی. در دی پا وینا ناروغ میره لطیر و 25 روز و رحیسه در پاکستان در کراچه خر پا لندی زندان که دی.
دیگه فعلا شوهر مریض است، دیگه دکترها گفت که ما شاید
اوس می مړه ناروغه دی پوګه کې یو دانه ده. ډاکټرانه ویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو اوس باندې دی. پاته وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي دي. له کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیره وضعیت خراب دی.
دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی بدریجه، اخر وضعیت خراب است.
سمیرا وایي چې دوی له اتلسو میاشتو راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له لسو میاشتو راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستی خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی یې غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه به سر په زندان حمله شده دیگه پیش میاد.
په زندان کې څو ځله پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو ادباو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 650 افغانان خوشي شول. د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهالم د سیند په بیلابیلو جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې دي بندیان دي. چې د افغانانو د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه، هغه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک سي قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري، هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټے کولی شي. دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولی چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دی دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دی.
دا غلی کاکر په وینا افغانان د پاکستان په زندانونو کې په بد وضعیت کې دي. روغتیایي خدمتونه او ان د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده وایي چې دا افغانان د یادې قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2220 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به له افغانستانه 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستان 1500 تنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره جلا شوې سهمیه د کورونا وبا له خپرېدو وړاندې هماغه پخوانۍ ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د ثاقب په خبره دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې دا شمیر زیات شي، خو د څه کال لپاره په دې شمیر کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ځي. خو د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایي چې په دې 1500 کسانو کې د ښځو شمیر څو دی، مګر ټینګار یې وکړ چې مساوات یې نظر کې نیولي. نور محمد ثاقب دا هم ویل چې څه کال به په هر تن د حج د ادا کولو 3940 ډالره لګښت راشي.
خو موږ چې د دوی دا مصارف راټیټوو، خو ګوره یوه خبره په پام کې ولرئ، د سینا چې د دوی سهولیات به راکموو، د سینا چې د دوی په خدمتونو کې به فرق راځي. نه، غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کړو، چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په ښه خدمت کې کمای هم رانشي.
تیر کال په هر تن 3130 امریکایي ډالر لګښت راغلی. طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست دا هم ویل چې د حج ادا کولو سهمیه د ولایتونو د غوښتنو پر بنسټ ویشلې چې پکې د خپل حکومت کسانو او د دوی د ډلې وسلوالو سهمیه هم نظر کې نیولې. خو یو شمېر کسان چې کلونه کېږي د حج ادا کولو لپاره یې نوم لیکنه کړي او پیسې هم بانک ته تحویل کړي، نیوکه کوي چې د دوی حق نورو ته ورکړل شوی دی. همدوی یو تن چې نه غواړي د ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ څو کاله در مخه به عشته سفتنام وکړې، خو څو کاله منتظر شو چې زموږ نوبت ورسېږي. خو بالاخره منتظر دی چې نوبت ورسېدی او پیسې مو هم تحویل کړي، ټوله کارونه خلاص کړي. خو هغه زموږ نوبت چې کله رسېدی نه کې ناوخته سلو مونږ کې ناوخته ورسېدو چې زموږ نوبت بل چا ته ورکړو. ډېر تفتلا شو کې دې خواته خواته وزغسلو، خو بدبختانه چې زموږ نوبت ونه رسېدی.
په داسې حال کې چې تیر کال هم د طالبانو په حکومت لویه نیوکه دا وه چې د حج په پروسه کې د خپلې ډلې کسانو ته ډېره ونډه ورکړي او د نورو غوښتونکو سهم یې په پام کې نه دی نیولی. تیر کال د طالبانو یو ډیر شمیر لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې غړي او د یو شمیر هغه کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو لپاره په جګړو کې ځانمرګي بریدونه کړي وو د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږل شوي وو. د طالبانو حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت چارواکو دا هم ویل چې دوی د پاسپورټ ریاست سره خبرې کړي او ژر به هغو کسانو ته پاسپورټ ورکړل شي چې د څه کال د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د طالبانو په حکومت دا نیوکه هم ده چې ښځې له محرم پرته حج ته تلو منع کړي، په داسې حال کې چې سعودي عربستان تیر کال اعلان وکړ چې له محرم پرته
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم سوی. په دې ولایت کې د خصوصي ښوونیزو کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو شمیر کم سوی او له کبله یې د ځینو ښوونیزو کورسونو دروازې تړل سوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤول زمان احمدي آزادۍ رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلیږي، یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ نا امید دي، لږ آینده ته لږ امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله الکوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي، خو بسې همدغه د وای نسل ده، همدغه ځوانان استعداد او جامع ستون دي، نو که هر هېواد غواړي څه هغه رشد وکړي نو هغه باید خپل په ځوانانو چې وکړي سرمایه ګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي چې تر څو دا د نجونو مکتب دا بندې د ورته واز کړي. یو جلۍ که موږ تاسو تربیه کړو کوي او جامعه تربیه کړو، خو متاسفانه که موږ یو ځوان یو هلک تربیه کړو هغه فقط کوي او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دې نه چې د نجونو مکتبونه وتړل شول، د علم شایقین مخ په کمېدو شول، په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله، په دې اساس د شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندوز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود، خو اوس یوازې دیرس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر دوه نوي زیات کورسونه وو، دیرشو کورسو کې دیرش تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخه چې نور کله خلکو په کار کوي هغه بخش کې دومره شاګرد نه لرو کم دی.
و موږ غوښتل په دې اړه د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو اړوان چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ سازما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطحه راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي.